द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
कानूनकतुनको आओ अवरुद्धुनको स्तरे मशही ज वगमा जालावान
आओ जाश्वाक मोमन
تاسف دیخ پروانه کې هر کلی وایو او په ډومبنه برخه کې کوم کوم ریپورتونه دي د حقي خلاصه هم دا اوس واوري
د افغانستان په کندوز ولایت کې د افغان عسکرو او د طالبانو ترمنځ جګړه هم لا دوام لري په بدخشان ولایت کې دوه ولسوالۍ طالبانو خپل قبضه کې خستي او د دې ترڅنګ په جلال آباد کې د ناتو یو 730 الوتکه هم غورځېدلې چې پکې یو ولس کسان مړ دي
او په خبرونه کې یو ویډیو رپورت هم شته دی په بلوچستان چمن سرحدي خارګوټي کې یو شمیر مظاهری ترسره شوی دی د هدفي وژنو تختونو او بیا نور یو شمیر تشدد پر ضد
او په شام کې د روسیې جنگي الوتکو یو وار بیا د داعش وسلوالو پر ضد بمباري کړی دی
او سوم ور بشو خپل اړمبنه ستوري اړخته
د افغانستان په قندوز ولایت کې د افغان طالبانو او د عسکرو ترمنځ نختله هم دوام لري کڅه هم د افغانستان پوز داوی کړی دی چې ګنی زنې ودانی دی په خپل قبضه کې اخستی او دغه ترڅنګ د افغانستان په بدخشان ولایت کې هم دوه ولسوالۍ طالبانو قبضه کړی دی د دغه ترڅنګ په جلال آباد کې یو د 730 چې کوم د عسکرو لپاره کاریدونکي الوتکه ته دغه هم غورځېدلې ده او پکې یو لس کسان مړ دي چې پکې شپږ امریکایي عسکر هم دي موږ سره زموږ همکاره منزه شهید سټوډیو ته راغلې ده ورته هرکلی وایو ستړي مشي
تاسو نه ډېره مننه
او منزه زه به تاسو نه لومبیا ته پوسم دغه نه کوم چې په دغه حالاتو تاسو سره کوم تفصیلي چاغټو زمګورېدون کو توړاندې
او ولنه په دوار سترګو د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ په کندوز کې جګړه لاره روانه و چې طالبانو په لری پروت شمالي ولایت بدخشان کې هم د جګړې میدان توت کړو طالبان دا کوي چې دغه ولایت یې د اردو جولسوالۍ ورنه نیولې ده او په دې وروستیو کې تازه خبر راغلی و رسنۍ وایي چې بدخشان بهارک ولسوالۍ هم طالبانو په ولکه کې ده اوس په بدخشان کې د پولیسو ویان لال محمد احمدزی چې په اردو جولسوالۍ کې د جګړې په اړه ډیو ریډیو ته داسې ویلې دي
او تاسو وګورئ چې د ولسوالۍ د مخالفینو ناسته ولیدلې ده او موږ بیرته هڅه کوو تر څو د ولسوالۍ بیرته د مخالفینو له شتون څخه پاک کړو دا اوس هم تاسو سره کېږم په دې سیمه کې موږ چې د عملیاتو سیمه ده او هم هوا او هم ځمکې لارې په سیمه کې موږ عملیات لرو
هغه خپل خبرو په لړ کې دا هم ویلې دي چې څنګه چې ویل کېږي بدخشان د افغانستان شمال ختیځ کې پروت دی دغه ولایت د جنوب ختیځ لخوا تاجکستان سره پوله لري او چین او پاکستان هم د دې ولایت سره هم سرحد دی نو ځکه بدخشان یو تجارتي ښار هم بلل کېږي یو تجارتي ولایت هم بلل کېږي د بدخشان والی وایس آف امریکا ته څه ویلي دي راځئ چې واورو
که کیلومتر ولسوالی عقب آمدن تلاش داریم که دوباره ولسوالی تصرف شود تا حالا عملیات شروع نشده و پشتیبانی هوایی نیاز است که منطقه کوهستانی یک پشتیبانی هوایی پیدا شود که بخیر عملیات آورد
هغه وایي پرون شپه د وردوج ولسوالۍ سقوط وکړه او د طالبانو وسلوالو لاسته دغه ولسوالۍ پریوته نو زمونږ افغان ځواکونه هغه وایي چې دوی په لس کیلومتري کې تر شا لاړه او تر شا تللې دي او د هغې زینه دوی هلې ځلې کوي چې بیرته دغه ولسوالۍ خپل په ولکه کې واخلي خو هغې دا هم ویلي چې هغوی هوایي ځواکونو ته ډېر سخت اړتیا لري دا ځکه چې دغه سیمه یو غرییز سیمه او کوهستانی سیمه ده نو دوی نشي کولی چې یوازې زمینی ځواکونو له لارې دوی ته ماته ورکړي او دغه ولسوالۍ بیرته ورنه واخلي او څنګه چې ویل کېږي په دغه وروستیو کې د بدخشان یوه بله ولسوالۍ بهارک هم د طالبانو په قبضه کې شوې ده کمال خټک د ډیو ریډیو خبریال د افغانستان نه داسې وایي
بدخشان ولایت چارواکو دا تایید کړه چې بهارک ولسوالۍ چې د تېرو څو ساعتونو رئیسې د تېرې شپې رئیسې په هغې باندې سخته جګړه روانه وه د طالبانو او د افغان ځواکونو لخوا، اوس دغه ولسوالۍ هم د طالبانو لاس ته ورغلې ده.
دغه ولسوالۍ قدرمنو اوریدونکو صرف 1.5 کیلومتره له بدخشان مرکز ښار نه یعنی فیض آباد نه لری پرته ده. داسې ویل کیږي چې طالبان په دې هڅه دي چې دغه د بدخشان مرکزی ښار یعنی فیض آباد ونیسي او خپل بدخشان ټول په خپل ولکه کې ونیسي. او پرون شپه نه د بهارک ولسوالۍ کې دغه عملیات شروع شوي وه او دغه جنگ شروع شوی و د افغان ځواکونو او د طالبانو ترمنځ. خو نن غرمه دوی رسنۍ دغه ویلي دي چې دغه تایید کړی چې دغه ولسوالۍ د دوی لاسته ولوېدلې ده. خو په دې اکله دولت او حکومت افغان حکومت لا څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې افغان حکومت هم وایي چې دغه د اردوج ولسوالۍ او په کندوز ولایت کې چې کومه جګړه روانه ده دی کې د آی اس آی لاس دی. خو پاکستان بیا هم دا تورونه ردوي او وایي چې دا د دوی کار نه دی. او د دې تر څنګ د امریکایي پوځ یو چارواکي ویلي دي چې د افغانستان سویلي ولایت جلال آباد کې هم پر هوایي ډګر د امریکا یو C-130 ډوله پوځي الوتکه له تخنیکي ستونزو له امله پرېوتې ده چې پکې د امریکایي پوځ شپږو پوځیانو په ګډون لږ تر لږه 11 کسان پکې وژل شوي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد داسې ویلي چې دغه الوتکه د دوی کسانو ویشتلې ده. او دا خو دا خبرې لا پخلی اوس پرې نه دی شوی.
ډېره مننه منظفی صاحب،
ډېره مننه.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو زید دی.
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
او د کندوز وروسته طالبانو لخوا د بدخشان ولایت دوه مهمو ولسوالیانو کې د دوی د کنټرول غسلو په حق له منزه شهید نه تاسو تفصیل وړاندې واورید. او اوس هم سیډونکو چې دی په دغه حق له سوای چې یو اړخته دولت اسلامي یعنی داعش هم واړی چې خپل خپې چې دی هغه افغانستان کې مضبوط کړي. او بلخوا طالبانو لخوا هلی زلی چې مهمو ولایتونو باندې مهمو مرکزونو باندې خپل کنټرول بیرته په خپل لاس کې واخلي، نو د دغه اغیز به په ګاونډي هیواد پاکستان باندې څه غورځېږي؟ خبرې اترې کړي دي د سیړنکارانو سره زموږ همکار ریاض حسین.
په پاکستان کې ورسپانې وایي چې د ګاونډي هیواد افغانستان دننه که یو اړخته د طالب وسلوالو په بریدونو کې اضافه مخې ته راځي، خو بلخوا هم په دغه جنگځپلي سیمه کې د داعش له طرفه هم فعالیتونه جاري دي. او ماهرین وایي چې د افغانستان دننه د وسلوالو او حکومت ترمنځ د جګړې په نتیجه کې داعش به خپلې خپې مضبوطې کړي او بل دا چې په ګاونډي هیوادونو به هم د دې منفي اثرات پرېوځي. د ماهرینو وینا ده چې په افغانستان کې جاري د اړیګړي په نتیجه کې نه یوازې په ټوله خطه باندې منفي اثرات پرېوځي، بلکې مرګ دننه فرقیز فعالیتونو ته هم دوام میلاویږي. په دې حق له په خیبر پښتونخوا کې نوموړی خبریال مشتاق یوسفزی دی تازه جګړې ته په داسې نظر ګوري.
لیکن کې افغانستان کې زیات چې کوم حکومت خلک نه سن پای کې د پښتونونو نمایندګي شي او زیات پښتانه په پاکستان کې دي او هغه د چې کوم اوس خلک حکومت کې د نو چې کوم پاکستان کې زیات موجود دي د ټول پښتانه دي، نو هغه د ارو په اوټو نه چې داخله کړنه شي افغانستان دغه چې داخله کېږي نو ته کې دی د پښتونونو هغه شمیره زیاتیږي. او دته اوسه پورې ډېر زیات افغان مهاجرین پاکستان کې ډېر دي او دا واقعیا چې اوس ورنده په داسې وخت اوس را چې پاکستان او افغانستان لګیا دي کوښښونه کوي چې کوم افغان مهاجر دلته ناست دي تقریبا 3 میلیونه دوی د واپسې لپاره لاړې هماري چې دا کوم واقعیا اوس ولا نو خلک ته بیا لس کې سوچ کوي چېرې مونږ دلته کاروبارونه دي دلته کورونه دي دلته بچي پیدا شو لوی شو زلمی شو افغانستان واقعي دومره محفوظ دي چې موږ لا شو
د افغانستان حکومت دا ولري چې په شمالي سیمه قندوز کې حکومتي واک او اختیار په دیشه به دي خو د ورسپانو د ریپورتونو تر مخه په خواو شاسیمو کې جګړه روانه ده ریپورتونه وایي چې په شمالي سیمه بدخشان صوبه کې د حکومت او وسلوالو ترمنځ جګړه پیل شوې ده 13 ورځ د افغانستان صدر محمد اشرف غنی په گاونډي هیوادونو باندې تور لګولې وو چې هغوی د افغانستان په کورونو چارو کې ګوتی وهي خو د پاکستاني ځواکونو په خواني بریګیډیر سید نذیر ډیو رادیو سره د خبرو په محل وایي چې د وسلوالو او حکومت ترمنځ د جګړې اثرات نه یوازې په گاونډي هیوادونو باندې پریوزي بلکې په دغه هیواد کې مشته داعش یا IS هم د دې جګړې نه فائدې اوچتولی شي
رښتیم دا حقیقت هم دی او د ټول مشران کاغه فوجي دی او کاغه سیول دی او کاغه عام دی اشاره کوي چې افغانستان کې بدامنی د پاکستان د پاره څه خوشو ګون نه دی بلکې دا غزي امن زمونږ امن دی او دا غزي بدامنی مونږ ته په مغه شکل کې راځي نو دا معلومی کې دا چې په دې کې خو تیزواله راغلي او دین علاوه تایش هم په صحافتونو له ګولې دی په مختلف پولیس چوکو باندې که د دې تدارک کو دوی په خو سوچ سمجھ سره نه کو نو یقین نه لري چې دې کې د افغان د اولس ګټه ده افغانستان کې غیر استحکام راغی نو د چین سبم سنکیان کلګه دلې ده انته هم راتللې شي او بل په دې کې داعش بل خپې مضبوطولې شي او دا غي نو به حالات خراسان صوبې طرف ته لاړ شي
ماهرین وایي چې په سیمه کې د داعش یا IS د مخپذیاتی اثرات د مخه نیولو د پاره د افغانستان په شمول د گاونډي هیوادونو په ګډه توګه کوششونه ته اړتیا ده ریاض حسین وایس اپ امریکا ډیو ریډیو مردان
تاسو وایس اپ امریکا ډیو ریډیو اورئ
گران قدرمن ردونکو ورزو سوشل میډیا ته چې د افغانستان پښتونځ او د دې سره څم په شام کې چې کوم حالات روان دي او د روس لخوا دغه عملیات شوې دي په دغه باندې زموږ همکار محمد اکرام په سوشل میډیا کې څه کتلې دي راځي چې د افغانستان په حق له د هغې نه دغه تفصیل واورو سټوډیو ته راغلي دي ورته هرکلی وایو ستړي مشي
ډېره مننه اشفاق مومن په میډیا باندې مختلف چې کوم غټې ورځپاڼې او اخبارونه دي د نړۍ نیویارک ټایمز واشنگتن پوسټ د دې ترڅنګ بی بی سی هغه ټولو د افغانستان دننه چې دا وخت کې می جګړه روان دي په خصوصي توګه باندې د کندوز د دې ترڅنګ د بدخشان په دې ټولو باندې لیکل شوی دي نیویارک ټایمز هم چې کوم مخبل ټویټس ورکړي دي په سوشل میډیا باندې په هغه کې وایي چې کندوز اوس هم د طالبانو د کنټرول لاندې دی دوی د ځای خلکو حواله ورکړي نیویارک ټایمز به خپل یو غټ رپورت لیکلی دی په هغه کې چې کوم غټ خبرې تر غونډې کړې دي د بیک پکچر په هغه کې وای چې د امریکایي جنگي ځواکونو د بتورستو طالبان د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې زیات تیز یا ګلندې شوی دي او ورته زیاته مرګ جوړه اړولې ده دا خبر وای چې د کال 2015 سم پوري یاغیانو د یو خار ځان سره د دومره وخت لپاره ساتلو لپاره کومه حمله نه وکړي او هم دغه خبر وای چې د طالبانو سپریم مشر مولا اختر منصور روان ګرمۍ موسم کې د خپل ډلې دننه د واک اختیار په سر جګړه باندې قابو تر لاسه کړی دی او اوس په ګرد شمالي افغانستان کې د غټ یاغیتوب مشري کوي د دې ترڅنګ د وایس اف امریکا چې کوم ټویټ سپاره کوي چې طالبان په قندوز کې د هر څه کنټرول کولو لپاره په خلکو باندې زمونه هم کوي دا خبره یو شمیر اخبارونو هم راغستلې ده د افغانستان صدر اشرف غنی هم په دې باندې خبري اترې کړې دي دغه شان طلوع نیوز چې د افغانستان د هغې وایي چې وسلوالې ډلې په قندوز کې د امنیتي ځواکونو نه ډېرې دي د دې اشاره د طالبانو اړخته ده کم د دې وجې دی چې دغه خار طالبانو ته پریوته دي یعنی په دغه خار باندې طالبانو قبضه کړې ده دغه شان یو بل ټویټ دی هغه هم د افغانستان نه دی و چې افغان ځواکونه طالبان په قندوز کې اوس کور په کور باندې ګوري، یعنی هلته طالبانو صرف یو علامتی ګټه ترلاسه کړې و. دا ټول داسې رپورټونه دي چې یو اړخ وایي چې ما تر اوسه پورې زموږ په کنټرول کې د افغانستان قندوز ښار، او بل طرف بل سوی. د دې نه علاوه یو شمیر همدغه شان ټویټس راغلی دي. د اکانومیسټ په خپل باندې وایي، د اکانومیسټ هم یو غټ اخبار دی، هغه وایي چې ان افغان طالبان اسپیکټیکولر واس ناٹ هارد ټو پریډکټ، یعنی د طالبانو دومره غټه حمله د دې مخکې نه پیشبینی موجود وه، یعنی دا خبره موجود وه چې دا حمله به کوي. نو دوی دا پوښتنه بیا کړې ده چې ولې قندوز د دې لپاره تیار نه و چې ګنې داسې حمله به کیږي، او دوی د دې لپاره تیار نه و. دغه شان ټایمز بل وایي چې نیو طالبان لیډر هیلز 3-day کانکویسټ آف قندوز. د طالبانو چې کوم نوی مشر دی هغه د قندوز د درې ورځو چې کومه کامیابي د ګټه ده هغه نمانځي. او بل اف پی چې کوم دی نو هغه وایي چې افغان سیکورټی فورسز ټرای ټو فلش آؤٹ طالبان فرام قندوز، یعنی هغه اوس هم کوشش کوي چې د قندوز نه طالبان وباسي. او بل د دې نه علاوه نور هم ډېر ټویټس راغلي دي. امنیسټي انټرنیشنل خپل یو ټویټ کړی دی، د بخښنې چې کومه نړیواله اداره ده، هغه وایي چې هارفیک اکاؤنټس آف ماس مرډر اینڈ ریپ ایمرجز فرام طالبان رین ان قندوز، یعنی طالبانو چې په قندوز کې قندوزی کم نیولی دی، د هغه ځای نه د قتل عام په غټه کچه د خلکو د وژنې او د جنسي زور زیاتی رپورټونه د هغه ځای نه راغلي دي. دا امنیسټي انټرنیشنل دا خبره کوي. د دې تر څنګ رایټرز هم دغه خبره کوي چې افغان فورسز یا افغان امنیتي ځواکونه د سخت جګړې وروسته هغوی قندوز ښار برتانی ولیدې. د دې تر څنګ بلومبرګ هم دغه شان رپورټونه ورکړي دي. صدیق صدیقي چې د افغانستان د داخله وزارت ویان دي، د هغې یو ټویټ دی، هغې وایي چې هیوی کیجوالټیز فار طالبان ان د پاسټ 24 اورز، یعنی په تیرو 24 غنټو کې طالبانو ته ډېره غټه مرجوب لاړولې شوې ده. یو نیم سل طالبان دی وایي چې په قندوز کې وجلې شوي دي، 50 په بغلان کې وجلې شوي دي، په بغلان او په تخار کې، او خواجه غر ډسټرکټ یا ولسوالۍ چې کوم دی نو دا واپس افغان امنیتي ځواکونو اخیستره. دا شان ډېر ټویټس دي، خو دا یو څه ته موږ تاسو ویلو دو په سوشل میډیا باندې دا وخت ډېر غټ بحث روان دی چې قندوز د چا په قبضه کې دی، او دغه شان په بغلان او په تخار کې چې کومه جګړه روانه ده هلته کې صورت حال سره.
ډېره مننه محمد، ډېره مننه تاسو، ډېره مننه.
په خیر راغلی بی بی شیرینه کې، تاسو ته هرکلی وایو.
بی بی شیرینه
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزي په خپل آینده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غغلا زی ورکوي.
موږ به خپل حوصله نه بیلو، موږ به سکولونو ته ځو، موږ به تعلیمونه کوو. خپل
پښتنو کړی
وی او ای ډیوا زی دی.
وی او ای ډیوا
روس شام کې د صدر بشر الاسد مخالفینو پر ضد یو وار بیا بمباری کړی ده، چې دغه بمباری چې د دې دریم ورځ وه. د امریکا په مشرۍ کې اتحاد په ماسکو باندې زور هم راوړی دی چې د صدر اسد مخالفینو پر ځای دې د داعش وسلوال په نښه کړي. په دې حقله یو ویډیو رپورټ لري شعیب زاده.
د روس صدر ولادیمیر پوتین با نن د جمعې په ورځ په پیرس کې د فرانس صدر فرانسوا اولاند سره ملاقات کوي، او ورسره به د شام په لانجه خبرې اترې کوي، چرته چې د روس لخوا شروع شوي هوایي بریدونو باندې امریکا اندېښنې ښودلې. روس بیا ویلي چې نن د جمعې په ورځ یې په شام کې د اسلامیک سټیټ ډلې پر ضد بریدونه جاري ساتلي، خو امریکا بیا په روس تور لګوي چې دغه بریدونه د شام صدر بشر الاسد حکومت د ملا مضبوطولو لپاره کوي. امریکا په شام کې بیا د اسلامیک سټیټ تندرو ډلې پر ضد د روس سره په ګډه کار کولو باندې خوښي ښودلې ده، خو د روس طریقې کار بیا د امریکا لپاره د پریشانۍ وړ دی.
It's a terrorist, right? I would recall that we always were saying that we are going to fight ISIL and other terrorist groups.
د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف 13 ورځ ویلی ک یو تن خکاری د ترهګر پشان کارونه د ترهګرو کوي ګرځیدل او جګړه د ترهګرو پشان کوي نو دغه تن بیا ترهګر دی. زبا خپل خبره بیا تکرار کړم چې مونږ بیا بیا کړی دا چې مونږ به د اسلامیک سټیټ تونره وډلې او نورو ترهګرو ډلو پر ضد جګړه کوو. زمون هم هغه حیثیت دی کم چې د امریکایانو دی. په شام او عراق کې د داعش پر ضد جوړ ائتلاف کمانډ تل دا ویلي چې دوی د داعش النصره او نورو ترهګرو اهداف په نښه کوي. همدغه حالت زمونږ هم دی. مونږ هم د ائتلاف په سترګه د هر څه ته ګورو. خو روس او امریکا بیا د ماسکو په انداز اختلاف لري. پینټاګان ویلي چې د امریکا او روس پوځي مشرانو ترمنځ خبرې اترې روانې دي چې څنګه دوی په یو بل باندې ډزې ونه کړي ځکه دغه دواړه هیوادونه په شام کې هوایي کمپاینونه چلوي. تیر ورځ د روس جټ جازونو په شام کې د خودسره اسلامي ریاست یا اسلامک سټیټ وسلوالو سره سره د ځنو سارونکو په وینا هغه جنګیالي هم په نښه کړي چې د امریکا مرستې ورسره دي.
If we can take steps to avoid miscalculation, misjudgment, to avoid some sort of accident happening in the skies, we are going to at least engage in that conversation right now with the Russians, and we'll see
where that goes. The Pentagon wayan Peter Cook wai mung das gamuna agaste shu chi war sara da galtiano gunjayish kamigi aw ya war sara da hadiso makhani wal kigi numung ba da rus sara khama kha da gashan hamkari kaw aw guru ba chi da har sa chartazi da de da matlab na de chi mung ba dui da se prig du rus chi taro sa sakri mung pre andekhne aw pukhtani raport ta kadi di da rus ta difa wazir bi awili chi pawzi da daish waslawale dale da darzun na sewa ahda بنه خکړی چې پکې د دوی کمان سنټر او د وسلې ډیپوان هم پنخه شوې دي. خو د شام مخالف ډلو ائتلاف ویلي چې د روس له خوا شوې بمباری کې شپږ دیرش ولسی وګړي چې پکې ماشومان هم دي وجل شوې دي. د روس صدر ولادیمیر پوتین بیا دغه رپورټونه رد کړي خو د دواړو خواو شوو دغه داوو د آزادو سرچینو نه پخلې نکېږي. د امریکا سپینې ماڼۍ ویان جاش آرنس بیا ویلي چې تر دې دمه د دې رپورټونو پخلې نشي کولای چې په شام کې ایرانی عسکر په ځمکه موجود دي او یا د ځمکني عملیاتو لپاره تیاری نیسی. خو د هغه په وینا کې دغه رپورټونه رښتیا وي نو دا خبره به رښتیا کیږي چې د روس دغه پوځي عملیاتو په شام کې حالت نور هم بدحالی ته بوتلو. د لبنان دوه ذریعو رایټرز خبری ادارې ته ویلي چې په سوونو ایرانی عسکر چې وس وس شام ته راغلي دي به ډیر زر په شام کې د صدر اسد حکومتي عسکرو او د لبنان حزب الله ډلې سره شامل شي. د دې نه وړاندې ایران د شام جګړې لپاره خپل پوځي سلاحکاران لیږلي وو. تیر ورځ د پینټاګان په یو خبری کانفرنس کې ویان کرنل سټیو وان د دې خبرې پخلی خوونه کو چې ایرانی عسکر شام ته اوختی دي. خدای اومنله چې دا خبره زمونږ لپاره د حیرانتیا نه ده چې ایرانیان دغلته موجود دي ځکه چې د ایران خارجه وزارت په شام کې د روس هوایی بریدونو ملاتړ کړی دی.
د پاکستان کړکېچنې صوبې بلوچستان کې د تشدد پر مخ زیاتېدو پیښې او د دغې ترڅنګ د هدفي وجنو د بېدرکه کېدو او دغسې یو شمېر نورې چې کومې پیښې په دغه صوبه کې رامنځته شوې دي دغې پر ضد بلخصوص به د پښتنو په سیمو کې چې کومې پیښې سوا شوې دي په دغې باندې په چمن کې په فشین کې د دغې ترڅنګ په قیل عبدالله کې دغه ځینو کې احتجاجي مظاهرې شوې دي او د ډیوه رډیو خبریال نعمت الله سرحدي دغه مظاهرو ته ورغلی یو راپور پی تیار کړی دی نو راځي چې دغه ویډیو وی راپور ته وکړو.
د بلوچستان ایالت په پښتني سیمو کې د خرابې امنیتي وضع له امله ادي خلکو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو غړو په احتجاج لاس پورې کړی دی او د ایالت په ښارونو چمن پشین او مسلم باغ کې احتجاجي لاریونونه او غونډې کړي دي او کاربندیزې پیل کړي دي. د حکومت څخه په سیمه کې امنیتي وضع برابرولو غوښتنه کوي. د پشین ښار سیدلته نن مکمل کاربندیزو او عادي خلک پر احتجاج وو. د ښار عادي وګړو د خرابې امنیتي وضع په هکله وډیو ریډیو او ټي وي ته څه دارنګه وویل.
د ټول ولس دا یوه مطالبه ده چې موږ دلته د امن او امان بحالي غواړو او موږ د خلکو د سر او د مال حفاظت غواړو چې در څو پرې د امن او امان بحالي یا د امن او وضع سمسوی نه وي د خلکو د احتجاج کم دی چې نن شټر ډون دی سبا شاید موږ ولاړ سو روډ بند کو نور په دې خپل احتجاج کې نور شدت چې کم دی هغه پیدا کو
غلاوی ډیر دی د شتګردی زیاته د پولیس والا وشتل کیږي د شرمامت صاحب یو ډیر موززه ډیر شریف سړی وو پر خپل لار روانو پر خپل لار د شتګردانو وشتي د دې خلاف موږ اواز پورته کړی دی کچیر حکومت یا صوبایي حکومت پر دې غور نه وکي بیا موږ اړتال کوو بیا یارو بندو دا تر هغه ساعته موږ نه پرېږدو چې دا قاتلان پای تکمیل ته نه رسېدلي نه یې نیول شوي د دې ذمواري د منتخب نمایندګانو ده
په دغه بشین ښار کې کوم احتجاجي لاروین اوسو په هغه کې په یو زیات شمېر ادي وګړو ګډون هم درلودی او د حکومت په ضد سخت شعارونه ورکول او په سیمه کې بې سواد امنیت برابرول غوښتنه کوله دغه رنګه په چمن سرحدي ښارګوټي کې هم د برسر اقتدار ګوند مسلم لیگ نن لخوا په سیمه کې د خرابې امنیتي وضع په ضد احتجاجي غونډه وسوه څو دغه احتجاجي غونډې ته په ویناوو کې د ګوند ځایي مشرانو پر حکومت سختې نیوکې وکړې چې دا وخت په چمن کې عادي خلکو په خپله وسله په لاس کې اخیستې ده او خپل ځانونه د ډاکوګانو او د غوکارانو څخه ګوري خو د بلوچستان ایالت د اتحادي حکومت برخه پښتونخوا پارټۍ یو وزیر ډاکټر احمد اسکزي و ډیوه ریډیو ته پر دغه احتجاجونو باندې په خپل عکس العمل کې وویل چې د تېر حکومت په پرتله دا وخت په سیمه کې امنیت ډیر برابر دی دغه ښه خبره ده چې خلک اوس هم د امنیت په هکله ستونزې لري او د احتجاجونو له لارې دوی خبروي موږ به امن امان یقیني کولو دپاره یقینا نور ګامونه واخلو
موږ چې داسې وو چې د شپې هیڅوک نه د شمنه چې کوچ له تلی نه د کوچ د شمن ټول پاکیانو چپ په پښتونخوا کورنۍ حکومت وو دغه هم چې د زنانو له لاس بنګړی له غوږه پلانا هغه ټول کرکې د شپې هم مختلفې روان دي د ورځم روان دي هغه کوم امن جوړ کړی دی په سپکین جوړ کړی دی د څو کمو د شی له پښتي د پاره چې کوشش کوو انشاءالله دا به مشکل کولای راوړي
خو دغه احتجاج کوونکي عادي خلک او سیاسي ګوندونه او د مدني ټولنو غړي حکومت ته دغه دړکې هم ورکوي که چیرې امنیت برابر نه سو نو به لوی لارې بندې کړي نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا ډیوه ریډیو چمن
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه ریډیو باور کوي
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډیوه زیده
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډیوه
واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نظم غخبرونه تا وګي او په ټي وي باندې دغه پروګرام چې دی هغه ګوري هم په ایشیا سات 3 سلور سفر ایم ایچ زی باندې دغه خبرونه چې ده هغه تاسو کتلې شي او اوس هم په بلوچستان کې چارواکي وایي چې د تیر سه مودې راهسې د امنیت په لړ کې ټینګ ګامونه اغستلو ورسته دغلته امنیت وضع لږ څه برابره شوې ده په دې حقله ام خلک او سیرونکي سر نظر لري او رو د کلسوم کاکر په دې رپورت کې
د پاکستان جنگ ځپلي مهمه صوبه بلوچستان کې د بلوسو په سیمو کې بلوس ملت پالو ډلو د حکومت په ضد توپک پورته کړي د پاکستان فوج د سو کالو زوړ بلوس بغاوت په ضد 1300 کلو نزه په عملی جګړه کې بوخته دغه جګړه کله توده او کله بیا سړه سي د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ سوړ میدان په وخت ویل دي چې د صوبې امنیت اوس شسوي دي د وزیر اعلی د دې داوه سره د عوامي نېشنل پارټي یو مشر زمرک خان هم ملګری دی
نو کله چې سیول انتظامیا ناکام شي نو بیا دا سیول انتظامیا کې دا پولیس راځي دیویز راځي دا نور فورسز کوم ده د وزیر اعلی هم بل کار کوي یا په صوبا کې چې کوم چې سیټ اپ دی هغه کې هغه چې ناکام شي بیا به کال کولای شي غوډ فوج او اس چې دا هم د سټیټ سره او د سټیټ د جمهوریت ګورنمنت باندې دیم کال کوي هغه به ریجستریشن ریکوست باندې دی هغه کال کوي نو بیا غراځي دا انتظامات استعمالوي کوم سکیورټي خدشاتي
و 2000 سلرم کال ز په بلوچستان کې د بلوچ ملت پالو پنځم وسلواله مبارزه پاکستان په حکومت فایل سوی خو په 2000 کال کې سکل د پاکستان د فوج لخوا اپریشن کې نواب اکبر خان بوکټي ووزل سو په دې مبارزه کې ډېر زیاتې شروع سوې د وسلواله مبارزه د بلوچستان په سرشار کوټه کې هم شروع سوې چې رسی زیاتر پښتانه اوسېږي او تر وسه پوری هم دا مبارزه روانه ده بلوس بلتون غشتون کې وسلوالو ډلې د جنگ مقصد او سید بلوچستان د مدنیاتو زیاتر برخه و دوی ته ورکول سي خو بعد کې دا غشتنه شروع کا سدوی د پاکستان برخه نه وسیدل غواړي کایوی خواته بلوس بلتون غشتن کې وسلواله ډله د حکومت په ضد باندې جنگ دی او اغوی د بلوچستان خپلواکي غشته او بلې خواته په دې صوبه کې د مذهبي توندلاري وسلواله ډله لشکري جنگوي سی په بلوچستان کې د ازارا کلینګ یعنی په شیګانو باندې بریدونه کول په دې حقلا مج د کوټي خبريال خدای نور ناصر سره خبري کړې دي
یو کال کېږي یا هم اته نه میاشتې کېږي چې له کومه راهیسې د پاکستان حکومت او پوځیانو د ترهګرو پر ضد د قانوني کړنلارې یا د اکشن پلان پایل کړی دی نو له هغه راهیسې د بلوڅو بلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو چې کومه مبارزه وه
بل خواته د سیاسي چارو سیړونکي پروفیسر امان الله شادیزی ویایي سکدوه کال نور هم دا تره صحیح الات وو نو دا به د پښتنو او د بلوسو دواړه دپاره ډېر شي
او خو ډېر بدامنیو په خوزار کې بدامنیو په اوران کې بدامنیو په کوټه کې بدامنیو په مستون کې بدامنیو په ښار کې بدل شین خواته او سوسال بالکل بدل دی یعنی دا اختر سیاست په ډېر خوشحالي او په ډېر امن باندې او خلک تګ راتل چې کوټه د کراچي زیار ده هغه هم ډېر پرمن ده دا مالک صاحب خبر بالکل صحیح ده او بل دا چې کور کمانډر په خپل ډېر یعنی پولیټیکل مایند ډېر کوپریټیو ده ډېر همدرد مالک نور هم خپل حکومت چې ده جو کال نور وساتي دا به ډېر فائدہ مند صوبې ده پاروم
د پاکستان د حکومت د رزدی سپیواد کې د حقونو د غشتونو د پاره د مذاکراتو لار خپلول پکار دی او زیاتوي چې د ریاست خلاف په جګړه کې بوخت خلک د نورو هیوادونو د مقصدونو لپاره کار کوي
وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ځوانانو
او مشرانو لپاره
هر ورځ تاسو ته تازه خبرونه او مرکې وړاندې کوي
د ډیوا رادیو خبرونه په میډیم ویوز پک سوا یویش
شارټ ویوز او انټرنیټ هم اوریدلی سي
د انټرنیټ پته ده www.divaradio.com
نو قدم ناویدون کا کتن کو مسمل گری اسے یوش میر نو مهم رپورٹنا او مرکی چ دی پراتن کے برخی کے ہم استا سولہ پار لرو او سوم وکشی او اوگوری مطبوعاتی کتن چ استا سولہ پار نن تیار کڑے دا مختار خلی
پا عالمی مطبوعاتو کې پا کندوز د طالبانو یرغل او دغه خار کې د افغانستان د فوزونو او د طالبانو ترمنځ د انختی جنگ خبرونه لا هغه شان په غټو سرخو کې د چاپ کېدو عمل روان دی د امریکای مشهور هفتېدی خبری مجلې ټایم په تازه غنه کې د کندوز په جنگ یو تفصیلی مضمون چاپ کړی دی د مضمون سرخط دی طالبانو افغانستان کې د فوزی او انتظامی بدنظمۍ نه فائدہ پورته کا او د لاس او ته خاري بیا ونیو د مضمون په شروع کې یادګیرنه شوې ده چې د افغانستان صدر ښاغلی اشرف غنی په 13 اپریل کې د هندوستان په دوره روانېدو والو چې ناڅاپي نوی ډیلی ته د سفر تر ډیرو ساعتونو لپاره وځنډولې شو ځکه چې دغه وخت د افغان فوزونو او د طالبانو ترمنځ د کندوز په خوښه سیمو کې خونړې جنگ تود وو او په دې معاملې ښاغلی اشرف غنی د نیټو کمانډر سره د خبرو اترو په غرض د سو غنټو لپاره د نوی ډیلی د سفر نه رئیسار شو خو طالبانو عقوبت په 28 ستمبر کندوز ښار ونیو ټایم مجله لیکي د طالبانو پوره کوشش دی چې افغانستان نه د نیټو فوزونو د وتو سره سره مطلبي ولایتي اولسولۍ او اهم ښارونه ونیسي او دنیا ته خپل زور ښکاره کړي کابل کې د خارجه چارو په وزارت کې د پالیسۍ او د حکمت عملی جوړولو د شعبې ډایریکټر خاغلی اشرف حیدری ټایم میگزین ته ویلي دي، اگر که طالبانو دا زمان کندوس نیولی دی خو موږ د نیټو د هوایی فوج په ملاتړ خپل کومکي فوجونه ښار ته د لیږلو بندوبستونه کړي دي چې دا شان کندوس بیرته ونیسو او د عام اولس حفاظت وکړو. خو ټایم میگزین خپل مضمون کې لیکي چې د افغان حکومت د کومکي فوجونو کندوس ته د لیږلو باوجود د طالبانو مخ په وړاندې روان یرغل د افغانستان د سلامتیا او حفاظت په باب له ډېرې فکرمندۍ راپورته کړي دي. هر کله چې بل پلو نیټو فوجونو هم افغانستان نه د وتو دپاره خپلې کړې تړلې دي. ټایم میگزین واشنگټن کې د ویلسن سنټر د تجزیه نگار د مایکل کوګلمین په حواله لیکي چې د کندوز جنگ د افغان فوجونو دپاره لویه ماتې ده. ښاغلي کوګلمین دا هم ویلي دي چې د طالبانو خو د ډېر وخت نه په کندوز نظرو او اوس په کندوز د طالبانو د قبضې نه معلومیږي چې افغان فوجونو یا خو طالبانو سره ښکر اړمول نه غوښتل یا یې ورسره د جنګ وستوان نه لرلو. د افغانستان د دفاع د وزارت نائب ویان دولت وزیری طلوع خبری ادارې ته ویلي دي که په جنگی مدونو کې د افغان فوجونو خپلو کې کوټلې رابطې او تړون وې نو دوی به چرې هم ماتې نه وی خوړلې. ټایم میگزین نور لیکي چې افغان فوجونو کې د تنظیم او د رابطو د نشوالي له سببه د خورې ورې مایوسۍ په مقابله کې د طالبانو په صفونو کې جوش او ولوله به د طالبانو د نوي مشر د ملا اختر منصور قره نوره هم اوچته کړي. د ویلسن سنټر تجزیه نگار مایکل کوګلمین دا هم ویلي دي چې د طالبانو د ستر مشر د ملا محمد عمر د حق رسیدو په اعلان دا قیاسونه کېدل چې طالبان به اوس د مشرۍ دپاره خپلو کې یو بل سره مشتي ګریوان شي. خو په کندوز د قبضې نه د دې حقیقت تصدیق کیږي چې د طالبانو دننه د ډیرو اختلافاتو باوجود دوی نن هم یو مضبوط جنگي قوت دی. ټایم مجلې د خپل مضمون په اخیر کې لیکلي دي چې په کندوز د طالبانو قبضې افغانستان کې د داعش یا د دولت اسلامیه د سر روجتولو امکانات هم ختم کړي دي او دا یو ډیر اهم پرمختګ دی. اوس هر کله چې افغان فوجونو او امریکانو جنگي هوایي جازونو د کندوز د بیانی وو د پاره په شریکه عملیات شروع کړي دي نو کته به شي چې طالبان تر څومره وخت پورې کندوز ځان سره ساتلی شي. اوریدونکو ته یادګیرنه کوو چې په ټایم میگزین کې دا مضمون په کندوز د طالبانو د قبضې کېدو نه یو ورځ پس چاپ شوی دی.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي نمائنده ملی حلودی د ملګرو ملتونو سرمنشي بن کی مون سره د لیدو کتو په وخت هغه شواهد وړاندې کړي دي چې ګنې هند د پاکستان دننه په ځینې ځایونو کې په ترخګرۍ کې ککړ دی او دغسې په بلوچستان کې د دغې په حق لبانې هم دی وایي چې شواهد وړاندې کړي دي. نو د ډیور ډیو خبریاله رابعه پیر په اسلام آباد کې په دغه حق له باندې د څېړونکو هم نظر اخسته او په دغه باندې یو راپور تیار کړی دی او دوی ته ستاسو پام راګرځو.
د ګاونډي هېوادونو پاکستان او هندوستان پر یو بل د ترهګرۍ د تورونو معامله په دوه اړخیزه کچه د نه هوارولو په نتیجه کې اوس ملګرو ملتونو ته رسېدلی ده او د پاکستان لاړخه قبایلي سیمو بلوچستان او کراچي کې د هندوستان د مداخلت ثبوتونه د ملګرو ملتونو جنرل سکتر بان کی مون ته وړاندې کړي سوي دي. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په ملګرو ملتونو کې خپل د وینا په محل په سیمه کې د امن لپاره څلور تجویزونه وړاندې کړي وو چې پکې ډسبندي د طاقت استعمال نه کول، کشمیر غیر فوجي علاقه ګرځول او د سیاچین څخه ځواکونه وستل. خو د هند بهرنیو چارو وزیر سشما سوراج ملګرو ملتونو په جنرل اسمبلی کې د وینا په محل د پاکستان د وزیر اعظم دغه څلور سره وړاندیزونه د یو شرط وړاندې کولو سره رد کړي دي.
چار سوترو کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی سوتر کافی ہے، آتنکواد چھوڑیے اور بیٹھ کر بات کریے.
د څلور وړاندیزونو ضرورت نسته، یو تجویز کافی دی، تراګری دی پریږدي او کښېني خبرې دی وکړي. هندوستان د دغه سخت جواب پر عکس العمل کې د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په نیویارک کې خبري غونډې سره د وینا په محل وویل
بالکل هم قابل قبول نه ہے کہ صرف ٹیررزم پہ بات ہوگی.
دا خبره بالکل نه قبل و چې یوازې پر تراګری خبرې کیږي، ولې چې جامع مذاکراتو کې د تراګری په شمول پر ټولو معاملو به خبرې کیږي. او ستا هند دغه جواب سرګندوي چې دوی د خبرو څخه تښتي. ټیم سر تاجزی زیاته کړه چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان نماینده ملیحه لودی د هندستان د پاکستان په قبایلي سیمو کراچی او بلوچستان کې د مداخلت ثبوتونه د ملګرو ملتونو جنرل سکتر بان کی مون ته هم وړاندې کړي دي. او د دې نه علاوه 15 نورو هیوادونو مشرانو سره په پاکستان کې د هندستان د مداخلت دغه معامله شریکه کړې سوې ده. او دغه شان دغه معامله چې ضرورت یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د هواروي وو ملګرو ملتونو ته رسېدلې ده چې څه څېړونکي ډېر عام ګرځوي. او لیفټنینټ جنرل ریټائرډ طلعت مسعود په دې اړه وایي،
اب کے پاکستان نے یہ بڑا اچھا کیا ہے کہ شواہد کے ساتھ اپنے جو بھی اس کی الزامات ہیں یا جو بھی اس کی پوزیشن ہے اس کو بہتر طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے.
پاکستان دیسل ډېر شکړی دي چې د سپوتونو په ذریعہ خپل تورونه په ښه توګه د وړاندې کولو هڅه کوي چې تر ډېر حده پورې کامیاب سوی هم دی. خو اوس کتل دا دي چې په نړیواله کچه د دې څه عکس العمل مخې ته راځي. خو بل پلو ته څه څېړونکي د ګاونډي هیوادونو دغه معاملې په دوه اړخیزه کچه هوارولو باور لري. او مشهور جرنالیسټ طاهر خان وایي، پاکستان غواړي چې د تراګرۍ او د کشمیر په شمول پر ټولو چارو په کال 2008 کې کېدونکي د ممبئی چاودنو وروسته اودرېدونکي جامع مذاکرات بیرته پیل کړي سي. خو د هندوستان وینا ده چې د ممبئی چاودنو تورن تنن چې د دوی د وینا تر مخه په پاکستان کې موجود دي، ته د سزا ورکولو او د تراګرۍ په ضد د کوټلي ګامونو پورته کولو څخه وړاندې د کشمیر په شمول پر هیڅ معاملې خبرې نسي کېدی. د هندوستان د دغه غوښتنو او د پاکستان د کشمیر د مشرانو سره د لیدنو د پرېکړو په نتیجه کې د دواړو هیوادونو د قومي سلامتیا د سلاکارو ترمنځ په تېر جولای کې کېدونکې خبرې هم ودرول سوې وې. او اوس د څېړونکو وینا ده چې د خبرو پر ځای د دواړو هیوادونو سخت دریځ نه یوازې د پاکستان او هندوستان ترمنځ اړیکو بلکې د سیمې نورو هیوادونو د امن لپاره هم زیانمن کېدای سي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
دا یو څو ساسکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را،
چې په اوجره کې د پیالې کړنګ نی، د چینک ټنګ نی، نو هغه به هم لاس اوجره وي.
دا خو زه نه وایم، دا خو عبدالقدوس استاد وایي. ځان پوه کړه، ورشه ورشه، حالات کابو کې کړه.
پښتو ډرامه ورې د ژوند نه
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې،
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاو کام 8 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشر نوی.
کال په پاکستان کې د پیښور په آرمی پبلک سکول باندې د برید د وروسته د تراګرۍ پر ضد چې کوم قومي پلان جوړ شوی و، د هغې تر لاندې عملي شوي پوځي عدالتونو ځینې فیصلې چې دي هغه د پاکستان سترې محکمې لخوا چالنج کړی شوي دي، او یا خو هم دغه فیصلې ودرول شوي دي. تازه مثال یې د 18 کلن طاهر شاه دی چې د مرګ سزا ورته پوځي عدالت ورکړې وه، خو دغه فیصله چې ده هغه د پاکستان سپریم کورټ ځنډولې ده. او د خالد رانجا چې د دغې 18 کلن الک وکیل دی، هغه وایي چې په پوځي عدالتونو کې د صفایي پوره موقع چې ده هغه نه ورکول کیږي. د دې حق لباندې یو تفصیلي رپورټ لري پیر ولایت شاه.
که څه هم د پاکستان سترې محکمې د پارلمان لخوا منظور کړی شوی یویشتم آئینی بدلون د لاندې جوړ فوزي عدالتونه آئینی او قانوني ګرځولی دي، خو ورسره ستره محکمه د دغه فوزي عدالتونو د فیصلو په ضد بیا کتنې اختیارات هم استعمالوي. او نن د سپریم کورټ دوه کسیزه بینچ یو فوزي عدالت لخوا د قتل په جرم باندې تورن یو تن ته اورول شوی د مرګ په سزا باندې عمل درآمد ادرولو حکم جاری کړی دی. دا احکامات د سپریم کورټ جسټس اعجاز افضل په مشرۍ کې دوه کسیزه بینچ د قتل په جرم باندې تورن یو مجرم طاهر شاه په خواص باندې جاری کړی دی. چاته چې یو فوجي عدالت د یو وکیل د قتل په تور د مرګ سزا اورولې ده. دا اورېدنې په موقع د دفاع وکیل خالد رانجه د عدالت پر وړاندې دلایل پورته کړل چې د دره موکل خلاف په فوجي عدالت کې مقدمه په شفافو بنیادونو نه ده چلېدلې، او دوی د دې فیصلې خلاف اپیل کول غواړي ځکه عدالت په دې سزا باندې د عمل درآمد او درولو احکامات جاری کړي. د دفاع وکیل زیاته کړه چې د دره موکل عمر ولس کال دی او د دا پته نشته چې د خلاف دا مقدمه په کوم فوزي عدالت کې چلیدلې ده. اول ته د دفاع چا کړې وه. د دې دلایل وروسته دوه کسیزه بینچ د فوزي عدالت په فیصله باندې عمل درآمد نه کولو احکامات جاری کړي دي، او عدالت په خپل حکم کې دا هم په ګوته کړې ده چې ملزم صابر شاه د خپلې پانسۍ د فیصلې خلاف اړوند عدالت کې اپیل کولی شي. د پاکستان د حکومت لخوا پانسۍ په سزا باندې لګېدلې عارضي پابندي اوچتولو وروسته تر اوسه پورې په ملک کې د یو نیم سو نه زیات د مرګ سزا یافته کېدې تیزن دکړی شوی دی. دغه شان د ترهګرې د کیسونو په تیزی سره اوریدنې لپاره جوړ فوزي عدالتونو هم وخت په وخت یو شمیر ترهګرو ته د پانسۍ او نورې سختې سزاګانې اورولې دي. د کوم پخلی چې د فوج تعلقات یا ما څانګه آی اس پی آر کوي، خو د عامو اړیکو څانګه دا نه په ډاګه کوي چې دا سزاګانې د ملک په مختلفو صوبو کې جوړ نهو فوزي عدالتونو کې کوم عدالت اورولې دي. او هم دا هغه نقطه یا اعتراض دی کوم چې د فوزي عدالتونو نه سزا یافته مجرمانو وکیلان د ملک په اعلی عدالتونو کې روچتوي، او دوی دریس خپلوي چې فوزي عدالتونو کې ملزمانو ته د دفاع کولو خپل آئینی او قانوني حق نه ورکول کیږي. د سپریم کورټ پر وړاندې فوزي عدالت د فیصلې خلاف نن پیش شوی د دفاع وکیل خالد رانجا وویل چې باید فوزي عدالتونو ته یو ملزم ته د خپل صفایي کولو پوره موقع ورکول پکار دي.
اپنا رویہ اپنا خود سنگین ہوتا ہے، لیکن ملٹری کورٹ کو چاہیے کہ جو بھی پروسیجرل ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کرے، اور دیز نو ہارم ٹو بی ٹائیڈ ٹو سمبڈی جس نے
دی وای چې د منصفانه او بیطرف عدالتي کاروایه تقاضا ده چې فوزي عدالت یو ملزم ته د مرګ یا بل یو سنگین سزا اورول نړواندې دغه ملزم ته د خپل دفاع او صفایي پوره موقع ورکړي. ښکاره دی چې دی نړواندې هم اسلام آباد او پېښور های کورټ د فوزي عدالتونو لخوا اورول شوی سزاګانو په خلاف درخواستونو باندې په دغه سزاګانو عمل درآمد نه کولو احکامات جاری کړي دي. د فوزي عدالتونو لخوا چې څومره ترهګرو ته د مرګ سزاګانې اورول شوې دي، په دې کې لا تر اوسه پورې یو تن هم نه دی تیزن دکړی شوی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند پخوانی مشر بېنظیر بټو د مرګ په حق لباندې مارک سیګل چې د امریکا سره تعلق لرونکی یو تن دی، او د دغه بېنظیر بټو د مرګ په کیس کې د گواه په حیث عدالت ته هغه خپل بیانات یا خپل معلومات هغه تر دې وخت ورکړي دي، او د تیر ورځ د امریکا یو ټلویزیون سره په مرکه کې منلی دي چې د خپل د بېنظیر بټو سره موجود و کله چې د پاکستان د هغې وخت صدر پرویز مشرف لخوا دې ته د دړکو ډک یو ټلیفون راغی. ورته ویل چې ګینې ته پاکستان ته د تګ څخه ډډه وکړه، استاد ژوند ته خطر پېښ کېدای شي. بیا د پاکستان دغه پخوانی صدر پرویز مشرف دغه دعوی رد کړی دی او وایي چې دا د پاکستان خلاف یو سازش دی. دغه یو تازه وروستی حال پکې چې کوم دغه دردونې کوم بیان دی دغه وروستی راغلی دی، خو نور تفصیل تاسو ته د ډیوه راډیو خبریال ربیع پیر بخنه غواړم. اورنګزیب خان په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بټو وژنې په مقدمه کې مهم گواه او امریکایي صحافي مارک سیګل ویلي دي چې دې وژنې په هکله دوی سره څومره معلومات وو هغه یې عدالت سره شریک کړي دي، او دا اوس د پاکستان عدالت ذمہ واري ده چې انصاف وکړي. پخوانی وزیر اعظم بینظیر بھٹو وژنې په مقدمه کې تیره شپه یو خصوصي عدالت امریکایي صحفي مارک سیگل بیان د ویډیو لینک له ذریعے اغسته دی. په بیان کې امریکایي صحفي ویلي دی کال 2001 بینظیر بھٹو دوی ته ویلي وو چې هغه وخت پوزي صدر پرویز مشرف د بینظیر پاکستان ته راتګ او د هغوی حفاظت پرویز مشرف سره ښه تعلقاتو په شرط تړلی وو. او کله اکتوبر 18 نیټه کال 2001 بینظیر بھٹو کراچی ته ورسیده نو هغه وخت هم د دوی د سکیورټی ځای تنظیم نه شوه. په دې ورځ بینظیر بھٹو باندې بریدونه هم شوي وو خو دوی پکې بد شوي وو. البته یو نیم سل نه زیات خلک د 14 چې ورته اوس کارساز سانحه ویلې کېږي وژل شوي وو. د بمی 14 نه پس بینظیر بھٹو امریکایي صحافي مارک سیگل ته یو ایمیل لیږلی وو او ویلي وو د دوی ژوند ته خطر دی او مکمل سیکورټي ورته نه ده ورکړی شوی او که هر څه نقصان ورته وشو نو ذمهوار به پرویز مشرف وي. امریکا کې یو شخصي ټلویزیون سره خبرو په وخت مارک سیگل ویلي دي پاکستان کې سیکورټي یرو له وجې بیان ورکولو دپاره نه شوتلی ځکه یې د ویډیو لینک له ذریعې بیان ورکړی دی او څه ورته معلوم وو عدالت سره شریک کړی دی او اوس د پاکستان عدالت کار دی انصاف وکړي.
When I was with Ms. Bhutto in Washington and she received a phone call from General Musharraf which she characterized to me as threatening, we talked about the email she sent me which said if anything happened to her that I should hold Musharraf responsible and those were two of the things we talked about. But the court has to judge. I just told what I knew and hopefully there'll be justice.
دوی وی بنظیر بھٹو ایمیل کې دوی ته ویلی وو ک هر څه نقصان ورته ورسېدو نو ذمہوار به پرویز مشرف وي او ما ته څه معلومات وو ما بیان کړی دی. دا ورنه د میاشتې 15 منټه پورې ځنډول شوې ده. بنظیر بھٹو کال 2001 دسمبر 20 منټه راولپنډې خار یو انتخابي جلسې نه پس د ډزو او ځنوجون کې بریټ په نتیجه وژل شوې و او وخت د پرویز مشرف پوزي حکومت د دې ذمہواری کلدم طالبانو وژل شوې مشر بیت الله مسعود باندې اچولې و خو بیت الله مسعود د دې منلو نه انکار کړی وو. او وخت نه د وژنې په تور 15 تنن حکومت په بندیخانه کې ساتلې دي خو تر اوسه په دې حق لا څه فیصله نه ده شوې. پخوانی پوزي صدر پرویز مشرف باندې بینظیر بھٹو نه علاوه د بلوچستان پخوانی گورنر نواب اکبر بوکټي او لال مسجد عبدالرشید غازی د وژن مقدمه هم روانې دي. اورنگزیب خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د میرمنو غږ.
زه تعلیم حاصل کوم، ما مقصد دا دی چې د انسانانو خدمت وکم.
ملالا یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډیر نورې خزی او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیجندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډیر خزی په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیرې لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروئ.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نظم گخبر ون الحم دوام لری مکسر ملگری حسے اوسم د بلوچستان صوبے وزیر اعلیٰ عبد الملک بلوچ په بلوچستان کې تر سره شوی تیر د پولیو کمپین یو کامیابه کمپین ګرځولې دي، دغه استایل دي او ویلې دي چې حکومت د پولیو رنز د ختمولو لپاره کلک ګامونه پورته کړي دي او دایم هم ویلې دي چې امکان دی زر به صبح د پولیو د رنزه پاک شي. نور تفصیل لري ایوب ترین په خپل رپورټ کې.
د بلوچستان د اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ په مشرتابه کې تیره ورځ په کوټه کې یوه غونډه وسوه. په غونډه کې په پاکستان کې د پولیو د ناروغۍ په ضد د کارکوونکي نړیوالو تنظیمو مشر جین مارک اولیور، د بلوچستان مشر سکتر سیف الله چټا، د روغتیا صوبایي سکتر نورلک بلوچ، په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم او روزنې نړیوالې ادارې یونیسف مرستیالې مشرې میرمن جلفا رتنا، ډاکټر جواهر، د روغتیا د نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او د بلوچستان د څانګې مشر ډاکټر ابراهیم او نورو لوړ رتبه مامورینو ګډون درلود. پر دې مهال د بلوچستان د روغتیا سکتر نورلک بلوچ د غونډې و برخوالو ته په صوبه کې د پولیو د ناروغۍ په ضد د وروستي کمپین په اړه په تفصیل سره معلومات ورکړل. او وی ویل چې د حکومت لخوا د سختو امنیتي ګامونو د پورته کولو په نتیجه کې د ستمبر په میاشت کې د سیوی څلور ورځني کمپین پر مهال څه ناوړه پیښه نظر رامنځته شوې. بیا په خاصه توګه په پشین کل عبدالله او کوټه کې د تیرو وختو په مقابل کې ډیر کم خلک وو چې لا اوس هم و ماشومانو ته د پولیو ضد د څاڅکو د ورکولو په کې نه دي. و غونډې ته په خپله وینا کې د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ وویل چې د تیرو وختو په مقابل کې د ستمبر په میاشت کې سوی کمپین نه یوازې په امنیت سره وسو، بلکې نوره ښه خبره دا وه چې په دغه کمپین کې دغه ماشومانو کچه ډیره کمه وه چې پخوا به مور او پلار د پولیو د ناروغۍ ضد څاڅکي نه ورکول، ځکه چې دا ځل حکومت د پولیو ضد د کمپین د کامیابۍ لپاره لاله مخه ډیر سم او ټینګ پلاننګ کړی وو. نوموړي زیاته کړه چې د اوسني حکومت همیش د هڅه ده چې د صوبې و اولس ته د روغتیا ټولې اسانتیاوې برابرې کړي او بیا په خاصه توګه د پولیو د ناروغۍ په ضد ټینګه ملا تړلې ده. ډاکټر مالک د پولیو د ناروغۍ په ختمولو کې د مهم رول په لوبولو باندې د نړیوالو ادارو لکه یونیسف او ډبلیو ایچ او د کردار ستاینه هم وکړه او ویل چې د دغه نړیوالو ادارو په مرسته به ډیر ژر بلوچستان او پاکستان د پولیو د ناروغۍ سره په بشپړه توګه د امیش لپاره پاک سي. پر دې مهال په پاکستان کې د پولیو د ناروغۍ په ضد د کارکونکو نړیوالو تنظیمو مشر جین مارک اولیور وویل چې د بلوچستان حکومت او د روغتیا د صوبایي ادارې لخوا د پولیو په ضد په وروستي کمپین کې پورته شوي ګامونه د ستاینې وړ دي، ځکه چې د بې امنیتۍ له امله ډېرې سیمې داسې وې چې هلته پخوا د ویرې له وجې د پولیو ضد کارکونکي تر ماشومانو پورې ځانونه نسو رسولی. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وای؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو میلیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري.
ریډیو د ټي وی یو ساته خبری خبرونه تاسو واوریده. د خبرونه کې منګه هڅه وکړه چې په دغه وخت کې موږ تاسو ته څومره هم معلومات درکول شو د نړۍ د سیمې په حق لبانی، د دغه په حق لڅېړنې او د دغه په حق لبانی د چارواکو چې کوم دغه نظر مخې ته راغلي دي. نن په هغه کې په کوم موضوعګانو باندې په میډیا کې بحث تود وو، نو هماغه موضوعګانې هماغه خبرونه موږ تاسو وړاندې راوړل او کوشش وکړو چې پاینده کې هم موږ د ډیور اډیو په خبرونو کې تاسو ته دغه څه خپل معلومات تر شریکو. نو د دې خبرونې په وړاندې کولو کې زموږ سره په ټکنیکی اړخ چې کوم همکاران وو، په هغه کې وو پروډوسر شهبزاده، انجینیر وو ویګنر او جان، دغه مننه کوو. نو وګما چلوان خپل اوریدونکو ته به دا هم وایو چې دا خبرونه که تاسو نه خطا شوي نو په ویبپاڼه هم کتې شي.
بالکل، ملټی میډیا چې تاسو زمګه په ویبپاڼه باندې کلیک کړئ نو زمګه خبرونه چې دا هغه تاسو په ویبپاڼه باندې نیخ په نیغه هم کتلې شي. او راتلونکي پروګرام چې دی هغه غزل محفل پروګرام دی، یو خوندور پروګرام د همیش په شان تلري تاسو لپاره بختور شه. نو غوګوسی او تاسو پکې برخه هم واخلئ. سو شیبو کې به زموږ پروګرام د غزل محفل شروع کړي.